سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانم زمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته غنګړې ده خو لومړی په پنځلس دقیقو کې خبرونه راپورونه لرو پیل په خبرونه کوو د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغان خزینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. اغلی امیری د هغو راپورونو په غبرګون دا خبره کړې چې ویل کېږي دوه خزینه فعالان پرون وړمه ورځ له کابله لا درکه شوي او طالبان یې په اړه ګرم بلل شوي. رینا امیری په خپل نننۍ ټویټ کې ویلي چې طالبان باید دا ښځې او د هغوی خپلوان او نور فعالان ژر تر ژره خوشي کړي. د طالبانو د حکومت د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي له قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقې ته رسېدلی. د هوایي چلند د ځانګړې نړیوالې ادارې د ویب پاڼې د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزې موافقې پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 300 ډېرې رسنۍ په افغانستان کې بندې شوې او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندویو وروستیو څرګندونو هیلې پیدا کړي. د امریکا نیویورک ټایم ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتېدلي. دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 د دیړلې د پخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وجل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو. یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه مهال په بم والوزاوه چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په آرامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنې اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولې چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بېساری و خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کېدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و. رازو لومړی مطلب ته د ژورنالیستان نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیته لوېدلې دي. دغه فدراسیون همداراز ویلي تیرو څو باندې 500 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تیره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی. عصمت څاروانه او نور جزئیات.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو را په دیخوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له 144 ورځپاڼو یوازې 40 چاپېږي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوی راپور کې راغلي چې د 150 تلویزیونی چینلونو 122 رادیوګانو او 9 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلې دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انتونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغېزمن کړی دی. د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. لبلی خواد کابل پرس د بورد غړي عزیز احمد تسل تیرش په آزادی رادیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري. دغه د کار لپاره او دغه د رواني حالت لپاره داډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څیړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالېدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د خوست او ګردیز ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل د راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه ازادي راډیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله یې اته کسان وژل شوي او اووه کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د ښاغلي زاهد په وینا په وشل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د خوست د ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونی پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي راډیو ته وویل، د دواړو ټیمونو تیرو دوو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی نننۍ مسابقه لدې کبل مهمه بولي چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبډه په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیټینګ کی وی او په بولینګ کی وی د دغه ګټل به ډیر مهمه دي. دوه لوبډلو لپاره را به شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډیر غټه ماتې وخوړله.
د افغانستان تر 19 کلونو کشه لوبډلې روانونه په نیمه پایلو به کې پر انګلستان په لښت توپیر وبایلله او پایلو به ته د وټولو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجې پیل شي. تر 19 کلونو د کشو لوبډلو پایلو به ته د هند او انګلستان لوبډلې وټلي او ټاکل شوی دی چې د شنبه په ورځ دواړه ټیمونه په پایلو به کې سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزون کې رئیس احمد زی سره به اوس د احمد شیبر د مرکه یو لنډه برخه در تخبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي راډیو په یوټیوب او ویب پاڼه کتلای شي.
تر 19 کلنو د کومره لوبډلې روزون کې رئیس احمد زی را سره د دوی تشرح خلاصوم. احمد زی صاحب د افغانستان تر 19 کلنو کوم عمر لوبډله وتوانی د چي د نړیوال جام تر نیمه پایلو پوري ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم در رسیدو الهتون سری درې الهته کپلند او تاسو سره ته بیان کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډیر به استعداد لوبغاړي او ډیر بهترین لوبډله جوړ شوی و نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سره د منګ روزنه ور سره و نو دغه ټیم دغه قابل چې تر نیمای دغه نیمه په لوب پر لیزان ورسی.
امازه چې د لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمه فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څوټکې کې تاسو بیان کړی چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ د غزای ته موږ راغلو او د جام جهانی کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې د استعداد او د قابلیت پکې یو چې تر ډیر مخکې پورې لړسه الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نکړي په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته ونه رسیدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمایي سیمه فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان را ورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او د غوسنی لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دا ټول د دغه د نونس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر د سیزوانا لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمائندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان د لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ د سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهانی کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیوال سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړ مرکه په فیسبوک کتلی شي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ ز خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ور بشو بلوچستان ته، هلته د پوز پر دوو مرکزونو له حملو دوی شپې او یو ورځ تیریږي، خو لام د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتونکي د پاکستان پوز ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمېر په اړه ځینو خسرو پرونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وشل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وشل کې را تایید کړی و، خو بلوچ بلتون خوشتون کې چې د دې برید مسؤلیت منلای وایي چې تر 50 ډیر پاکستانی پوځیان وشل دي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وشل کېدو ادعا کړی و. په نوشکی او پنجګور کې د پاکستان د پوسټ پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایی خبريال ایوب ترین آزادی رادیو ته تیر شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکی کې چاودنې سوي وي. وسلوال کسان چې دی اغه د سردی عسکرو د کمپوتن نه وتلی وو. د بلوچستان کورنی چارو چ مشیر دی میرزیا لانګو هغه دا وویل چې په دې دواړو پیش کې تر اوسه چې دی 12 امنیتی سرتیر چې دی هغه وجل سوی دی، او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وجل سوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی، خو بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادا کړی چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیانې وشلې دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ لس سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پوله ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو لمړي نیورسته انخراو اتان دی او بل دی غمیزه سبب بولی.